شپک بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې دا سر موضوع دا چې د ولسمشر دویم مرستیال وی له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به له خلکو سره په همغږۍ ترسره کړي. له دې مام خبرو چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دي. نور مسایل هم سیړو خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا له ملګرو ملتو غوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. په جنوبي وزیرستان کې بي پيلوټ الوتکې طالبان په نقشه کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شای سبا په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبري وکړي. د خبرونو تفصيل. د سولې علي شورا یو شمیر غړیو له ملګرو ملتو څخه وغوښتل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي. د دې شورا یو غړی محمد امین وقات نن په همدې مناسبت جوړ شوی غونډه ته وویل:
من د حکومت سره هیله کوم چې د مسره مخالفینو سره زمونږ د خبرو پر زمينه سازي وکړي او دغه یو فرصت من سره شي چې تفاهم وکړو او خبرې وکړو. په دې کې ودې کردار ډیر محسوس وي او موږ امیدوار یو.
د سولې د راوستو په خاطر د خبري په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني چین، پاکستان، عربستان او متحد عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د سولې مسله تعقیب کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د یوې موټر بم چاودنې او پر ښار د یوې راکټي حملې مخنیولې ده. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک هغه سره چا ډول موټر لوي وکړ سره نیولې چې غوښتل کابل ته راشي. خبر پانه هم دا رنګ زیاتوي چې د ملي امنیت ځواکونو د کابل په خاکه جبار ولسوالي کې د بی ام یو لاس مرمۍ چې د وسلوالو مخالفانو لخوا په کابل ښار باندې د توغولو لپاره برابرې شوی وي هم ترلاسه کړی دي. د امنیت سولې او شوزو په نامه یو چرنیز بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان ملي شورا پر روان کال کې له جدي ننګونو سره مخامخ و. دغه بنسټ چې له دوه کلونو راهیسې د افغانستان د ملي شورا پر کړنو څارنه کوي په تازه څېړنه کې ویلي دي چې پر روان کال کې یوازې 40% وکیلانو په عمومي غونډو کې حضور درلود. په راپور کې ویل شوی دي چې روان کال ملي شورا نوي غونډې کړي چې په 30% عمومي غونډو کې د شورا نصاب پوره نه و. د ننګرهار ولایت د محبس مسولان وایي چې د ولسمشر د فرمان لمخي نن له دې محبس څخه یو شمیر بندیان خوشی شول. دغه ولایت د محبس مشر عبدالولي حسارک ازادي راډیو ته وویل:
شپږ نفره په فکر راغله، څلوېښت نفره په تخفیف کې راغله او د شپږ نفرو کې نه نفره زنانه وي.
عبدالولي حسارک زیاتوي چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 9 تنو نورو بندیانو د بند موده لنډه شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د بي پيلوټ امریکایي الوتکې په برید کې لږ تر لږه 15 تنه د افغانستان له پولیس سره نږدې په پاکستان کې وژل شوې دي. پاکستاني چارواکو نن وویل په روان میلادي کال کې دا ورته دوهم حمله ده. د چارواکو په وینا په دې برید کې په جنوبي وزیرستان کې د لاډا په کلي کې د طالبانو یو مرکز په نقشه سوی دی. په دې پیښه کې درې وسلوال ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسی جرګې د فرانسوي تنظیم مجلې شارلي ابدو پورپوش د اسلام پیغمبر ته منسوب د کارتون خپرېدل وغندل. په هغه مسودې کې چې نن په غوسه اکثریت تایید شوه، د پاکستان مرکزی پارلمان له نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې په ګډون وغوښتل چې ډاډ دی ورکړي چې بیا داسې څه تکرار نشي. د پریکړه لیک تر خپرېدو وروسته نږدې 50 وکیلانو بیا د پارلمان د ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. دوه سخت دریځه مسلمانو وسلوالو د جنوري په ومه د شارلي ابدو د مجلې پر دفتر په پاریس کې برید وکړ او دولس تنه یې د مجلې د مسؤول مدیر او کارتون ایستونکو په ګډون ووشل. بل لور ته په انقره کې د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وویل چې د اسلام د پیغمبر د کارتون خپرېدل د خلکو خطرناکه پارول دي. داود اوغلو په انقره کې خبریالانو ته دا هم وویل چې د بیان ازادي د توهین د ازادي معنا نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای شای سبا په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري، خو په دې برخه کې لا رسمي پریکړه نه ده شوې. جان کیری نن په بلغاریا کې وروسته تر دې د خبره وکړه چې یو ورځ مخکې تر دې په جنوا کې 2 ساعته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې وې. جان کیری وای:
Indeed, we will be in Paris at the same time. Our teams are working now.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې وخت کې په پاریس کې وي. زموږ ټیمونه اوس په جنوا کې بوختي او تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې په پاریس کې به له جواد ظریف سره ګورو کنه ګورو. خو دا ممکنه ده، البته پریکړه نه ده شوې، شاید دا خبرې ونه شي، ځکه چې تر اوسه دا پریکړه په جنوا کې نه ده شوې چې نورې خبرې وشي. نو هر څه ممکن دي. بل لور ته د ایران یو جګپوړي چارواکي وویل که چېرته لویدیځ پر ایران نوي بندیزونه ولګوي نو هیواد به یې د یورانیمو غني کول زیات کړي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی نن وویل که چېرته لویدیځ هیوادونه د ایران پر اسلامي دولت نوي اقتصادي بندیزونه لګوي نو وکیلان باید داسې لایحه تصویب کړي چې تر 60% پورې د یورانیمو د غني کولو اجازه ورکوي. لاریجانی وویل د پارلمان له 290 غړیو څخه 213 د دې لایحې تصویبېدو ته چمتو دي. او روسي خبر دادې چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف چې 25 کاله پر دې هواد واکمنی کړې ده بیا ځان د ولسمشي انتخاباتو ته نومند کړی دی. په هغې غونډې کې چې نن د کریموف لیبرال ډیموکرات ګوند او د سوداګرو او پانګوالو تحریک جوړه کړې وه، کریموف یې د مارچ د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره خپل کاندید معرفي کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ وی پانه کې کتلی شئ ساده رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پاته ده. د افغان ولسمشر دویم رسیال وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به له خلکو سره په همغږۍ ترسره شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره وشي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. په شمال زون کې مو د پوځي عملیاتو نه خبرو. همدارنګه په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د مخالفینو یو مهم قومندان نیولی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواوري چې په شمالي وزیرستان کې په قبایلي سیمه کې د بي پيلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا ولسمشر دویم رسیال وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به له خلکو سره په همغږۍ ترسره شي. محمد سرور دانش دغه څرګندونې نن د سولې په حکله د افغانانو د ملي ډایلوګ په نامه یوې غونډې ته وکړې. په اړه یې قسیم سولمل رپورټ راکړي.
د افغان ولسمشر دویم رسیال وایي د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت ژمن دی او په دې برخه کې به د خلکو نظرونه هم په پام کې ونیسي. محمد سرور دانش د پنځمه پر ورځ د سولې د ملي ډیالوګ په نامه یو جوړ شوی کانفرنس ته وینا کوله. ویل چې سوله د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. د سولې په اړه د افغانانو د ملي ډیالوګ پروسه د مدني ټولنو او بشري حقوقو د کمیسیون لخوا پیل شوې ده چې له مخې په ټول افغانستان کې له خلکو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې پر وړاندې د خندونو په اړه مرکې کیږي. د سولې په اړه د افغانانو د ډیالوګ پر راپور کې چې له 6000 افغانانو سره د مرکې پر اساس جوړ شوی راغلی چې فساد، بېوزلي، ضعیفه سیمه ایزې ادارې او ناپوهي د سولې پر وړاندې له اساسي خندونو څخه دي. د ولسمشر دویم رسیال محمد سرور دانش همدې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت به د سولې په خبرو کې د خلکو نظرونه په پام کې ولري.
این جانب به نمایندگی از دولت افغانستان با همه همکاران
زه د افغانستان د دولت پاستازي توپ د حکومت د رهبری پلاوی د همکارانو په مرسته به هڅه وکړو چې ستاسو لاسترولنې چې په حقیقت کې د سولې پاړه د افغانانو غوښتنه او وړاندیزونه دي تطبیق کړو او د خلکو د غوښتنو په وړاندې ځواب ورکوونکو اوسو.
شغلی دانشویل د سولې په برخه کې چې تر اوسه کومه هڅه سوي د پام وړ لاسرورنې نه لري. نو موري په افغانستان کې د نامنۍ زیاتېدل د سولې د پروسې د نبرېالیتوب یو نشو بلله. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا غړو له ملګر ملتونو غوښتل چې له وسلواله مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات همدې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دوی په هر ځای کې چې وي له وسلواله مخالفینو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت له چارواکو وغوښتل چې د دې خبرو لپاره ورته امکانات برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي له خی چې ډیر ضربه د افغانستان د هوایي ځواکونو غیر فعال برخې له کرادار دافع هوا راکټ او د سنوري فعال شي. فریبا ظاهر د دې رپورت نور جزئیات راوړي.
د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر هلو ځلو ټینګار کوي چې لا هم د دوی په وینا دغه برخه په بشپړ ډول پر پښو نه ده درېدلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پر دې کار کوي چې د هوایي ځواکونو هغه برخې فعال کړي چې تر اوسه غیر فعال دي. دولت وزیری وایي
ډیر کار شوی دی، موږ درې لواوې لرو، یوه لوا په شینډان کې، یوه په کابل کې، یوه په کندهار کې ده. زموږ د هوایي قواوو د هلیکوپټر برخه او د ترانسپورټ برخه فعاله ده. د مدافع هوایي برخه یا رادار توپچی دا پیاوه راکټ دا برخې تر اوسه فعال شوي نه دي، کار ورباندې جریان لري. امید دی چې په نږدې راتلونکي کې دغه برخې هم فعال شي.
د جنرال وزیری د سرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس مهال د افغانستان ټول محربوي عملیات او جګړې د افغان ځواکونو په غاړه دي. د هوایي ځواکونو ملاتړ د عملیاتو یوه عمده برخه جوړوي چې دا کار د دفوتر جنگي او ښکاري الوتکې کوي، خو افغانستان لا هم دغه الوتکې نه لري. دفاع وزارت وایي نړیوالې ټولنې ژمنه ورسره کړې چې تر 2018 کال به یې اړتیاوې پوره او غیر فعالې برخې به فعالې کړي. اوسمهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، کشاف، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، بریتانیا، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې په زده کړو بوخت دي.
بلخوا په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د مخالفینو د مرکزونو د لمنځه وړلو او همدارنګه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد د برېښنا درویش پنوم نظامی عملیات پیل کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه پرې حال راکړي.
په شمازون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې د مخالفینو د پټنځایونو د لمنځوړلو او همدارنګه د طالب وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر د بلخ ولایت په غرنیو سیمو کې نظامی عملیات پیل کړي دي. د شاین قلوردو مشر جنرال زرمی ویسا وایي چې د ژمنی عملیات د برښنا درویشت په نامه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پیل شوي او نورو شمالي ولایتونو ته هم غځول کیږي.
عملیات د چمتال په ولسوالۍ کې شروع کیږي او نورو تر هر ځای کې دښمن شتون ولري، موږ د هغو په تعقیب کې یو، یا به د منځه وړو او یا به د قانون پنجو ته سپارو.
چمتال د بلخ ولایت له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې تر دې دمخه هم د دې ولایت د امنیه قماندان په یاد ولسوالۍ کې د نامنیو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بلخ د امنیه قماندانۍ سرپرست عبدالرزاق قادری څه موده وړاندې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله ناکله د بلخ په سرحدي پولو کې مخالفین ناامني رامنځته کوي. هغه وویل چې مخالفین د سرپل ولایت او چمتال ولسوالۍ له سرحدي پولو څخه د دې ولایت ولسوالۍ مرکز ته راځي او پکې ناامني جوړوي. خو اوس مهال د شاین اردو مشر جنرال زلمی بیسا وایي چې په یاد ولسوالۍ کې یې د مخالفینو د زالو د ورکولو په مقصد یې نظامی تصفیهي عملیات پیل کړي دي.
د کندوز د امنیه قمندانې چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو یو ډیر مهم قمندان نیولی. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه نیول شوی کس ملا عبدالغیور مشهور په عباس او د دوی بېګنا زامن او کلیوالې په بېلابېلو تورونو د کلیوالو په مخ کې وشلي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لا کندوز څخه له نور تفصیل سره.
د دې ولایت د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو یو مهم قمندان په نامه د ملا عبدالغیور نیولی دی. دوی وایي چې نوموړي د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له لسو زیات شمیر دولتي کارمندان همدارنګه ملکي خلک یې په بېلابېلو تورونو وژلي دي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی ازادۍ راډیو ته وویل دغه عباس نومی د وسلوالو مخالفینو قمندان دی. هغه د دولت ضد پر فعالیتونو کې لاس درلود، نوموړي بېګنا خلک وژلي دي. همدارنګه د ملي پولیسو سرتیری، د ملي اردو سرتیری او د ملي امنیت کارمندان وژلي دي. اوس مهال ډیر خلک راغلي پر هغه باندې د قتلونو ادعا کوي. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه نیول شوی کس د دوی بېګنا زامن او د کورنۍ غړي وژلي دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه غواړي چې باید نوموړي ته سخته جزا ورکړي. په عین حال کې یوه مور چې د کندز امنیت قمندانۍ ته راغلې وه، هغه وایي چې د دې زوی د کور مخې ته همدغه ملا غیور وژلی دی.
دانی دروازه ما آمد در عمل چشمی خودم در بغل خودم زد کشتشه. ما گفتم گناه ما چیسته؟ گناه ما اینی بود که
همدغه نیول شوی کس موږ د کور مخې ته راغی، زما زوی زما د سترګو مخې ته وواژه. اوس چې دولت دغه کس نیولی دی، باید ورته سخته سزا ورکړي، ځکه هغه ډېر بې ګناه انسانان یې وژلي. بلې خوا ته د وسله والو مخالفینو قمندان چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی، د خپل کړي جرمونه داسې بیانوي.
عبدالغیور یم، مشهور په عباس سه د طالبانو یو سر ګروپ. نو ما په پوستو او په منګزاري د منطقو کې لاس درلوده او کار مې کاوه. نن د قندوز د انګورباغ په سیمه کې په زنجیر کې دولت لاسته راغلم.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د دغه نوموړي کس د نیول کېدو په اړه ډېره خوښي څرګندوي. دوی همداراز د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي چې باید د مجرمینو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي، څو مجرم کسانو ته په وخت سره درنه سزا ورکړل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
دا میلاد النبی په مناسبت د ولسمشر د فرمان لمخې په ننګرهار کې شپږ ویشتنه بندیان له بنده خوشي شوي. په دې کې نهه تنه میرمنې دي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د میلاد النبی په مناسبت د ولسمشر نهه دېرشمې ګڼې فرمان له مخې د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار له محبس څخه شپږ ویشتنه بندیان خوشي شول. د محبس مشر عبدالولي حصارک ازادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان له مخې څلوېښت تنه نورو بندیانو ته یې تخفیف هم ورکړی دی.
نهه دېرشم لمبر فرمان و، شپږ ویشت نفره پافه کې راغله، څلوېښت نفره په تخفیف کې راغله. او د شپږ ویشت نفرو کې نهه نفره زنانه وې چې دوی جرمونه عادي جرمونه و، جنایي جرمونه او عادي جرمونه و دام پکې راوښته.
د صدیق الله په نوم یو تن خوشي شوی بندي ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې مسولینو ورسره ښه وضعیت کاوه. نوموړی وایي هر هغه څوک چې د قانون تابع واوسي هغوی سره هیڅ زور زیاتی نه کیږي.
دلته خو الحمدلله زه به دا ووایم چې هر چېرته یو انسان په خپل د الهي په قانون او د حکومت په قانون هم برابر وي، هغه ته به هیڅ حکم څه نه وي، او زه ته په خپله خوشحاله یم.
د ننګرهار محبس د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې زندان کې څه باندې شپاړس سوه بندیان پاتې دي چې دوی ته په عصري، دیني او حرفوي برخو کې زده کړې هم ورکول کیږي.
دوستانو، د هرات پخانی والی او یو پخانی جهادي قمندان اسماعیل خان پر راتلونکو دوه میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لوري په بیساري ډول د امنیتي ګواښ خبرداری ورکړی دی. نوموړي دغه راز د افغانستان د ملي وحدت حکومت پر اجرایي رئیس هم انتقادونه کړي دي. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د هیواد په لویدیځ کې یو مشهور جهادي قمندان محمد اسماعیل خان خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو بیساری جنگ د افغانستان خلک کوشي. اسماعیل خان د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې هر څه ژر د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره منظم پروګرامونه ترتیب کړي.
مردم به شما میگیم، شاید شما بارها حرفای ما شنیده باشیم.
دوی خلکو تاسو ته وایم، شاید تاسو په وار وار زما خبرې اوریدلوي او په هغه باور ولري. تاسو دوی میاشتې وروسته تر دې له لوی جګړې سره مخامخ کیږي. یوازې په دغو اختطافونو، غلاو او ناامنیو اکتفا نه کیږي. دا وضعیت شي له هغو دښمنانو سره چې له بېلابېلو برخو څخه یې نوي په افغانستان کې سرونه راپورته کړي دي، نو په جوزا او سرطان میاشتو کې به د جګړو کچه سل برابره ډېره وي. اسماعیل خان چې تر ولسمشري انتخاباتو د مخه د هرات له خلکو غوښتل چې د جهادي کورنۍ په ګټه خپلې رایې وکاروي، اوس له خپلو څرګندونو پښیمانه شي. هغه د ملي وحدت حکومت په نوې کابینه کې هراتیانو ته د ونډې نه ورکول د دغه ولایت د مشرانو ترمنځ ګډوډي یادوي. اسماعیل خان وایي چې عبدالله عبدالله د هرات خلکو په حق کې جفا کړې ده.
انګشتای مردم هرات قطع شد.
دوی د هرات خلکو ګوتې پرې سوې. په هغه وخت کې د هرات خلک ووژل سوه. ټول په احساس هراتیان ډېر خپه دي. واقعا نسو کولای ځانته قناعت ورکړو. یقین لرم چې ډاکټر عبدالله واقعا د هرات خلکو په وړاندې جفا وکړه. د هرات خلکو تر نورو مشرانو د ته ډېرې رایې ورکړې، خو عبدالله د خلکو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د کړنې په وړاندې د اسماعیل خان غبرګون داسې مهال سوی چې تر دې وړاندې هم د هرات ولایت اوسېدونکو د عبدالله عبدالله په اړه ورته انتقادونه کړي وو. اسماعیل خان هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت خطرناک بله او هغه یې د هراتیانو لپاره د نه زغملو وړ بله. نوموړي دا څرګندونې په هرات کې د یوه پخواني جهادي قمندان ډاکټر نورګل د جنازې پر مهال وکړې. دغه قمندان درې ورځې وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. د اسماعیل خان انتقاد داسې مهال سوی وای چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د نوي کابینه په لست کې د دنوم شامل نه او د هغه څه و چې د هیڅ کله تصور هم نه کاوه.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون رسپانوي حکومت پریکړه کړې چې د حقانی وسلوالي شبکې او جماعت داوا په ګډون پر شاوخوا لس تنظیمونو بندیز ولګوي. په دې اړه تفصیل لا پامیر ساحل اورو.
اکسپرس ټریبیون رسپانوي لوړپوړو امنیتي چارواکو د دې خبرې پخلی کړې چې د پاکستان حکومت د حقانی وسلوالي شبکې او جماعت داوا په ګډون پر لسو تنظیمونو بندیز لګوي. د چارواکو د نوم نه خو د په شرط رسپانې ته ویلي چې په دې لړ کې به رسمي اعلان پر راتلونکو څو ورځو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله نړیوال ترهګر وګرځاوه او بندیزونه یې ورباندې ولګول. ملا فضل الله د تیر کال د ډسمبر پر 14مه په پېښور کې پر سکول د برید پړه منلې وه. تر هغې پېښې وروسته پاکستاني مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه چې تر مخې یې په وسلوالو بریدونو کې د ککړو کسانو مقدمو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ شول. امریکا د 2012 زیږیز کال په سپتمبر کې حقانی وسلواله شبکه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم دا ډله په تور لیست کې شامله کړه. پر دې ډلې تور دی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو او افغان ځواکونو لوی بریدونه کړي ول. ورځپاڼه وایي د حقانی شبکې په اړه فکر کېده چې په شمالي وزیرستان کې پیاوړی مرکز لري، خو هلته د تیر کال په جون کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. د دفاعي او امنیتي چارو پوهان وایي پر جماعت داوه ډلې بندیز هم یو لوی پرمختګ ځکه دی چې د ډلې مشر حافظ سعید د هند او امریکا په نظر کې د لشکر طیبه ډلې یو مشر دی او دا چې پر لشکر طیبه په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د وسلوال برید تور دی. یو لوړپوړی استخباراتي چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو په لار کې پر ځینو تنظیمونو بندیزونه لګول د دوی لومړی ګام دی او دا چې ولس به د وسلوالو ډلو د ماتولو په لړ کې داسې نور مثبت اقدامات هم وویني. د چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي ملکي او پوځي مشرتابه پریکړه کړې ده چې پر حقانی شبکې او جماعت داوه بندیز ولګوي. د کورنیو چارو وزارت ځینو چارواکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي د پاکستان حکومت هغه هیواد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر وروستي سفر مخکې پر 290 تنظیمونو بندیز ولګاوه. له دې سره په هغه هیواد کې تر بندیز لاندې د ډلو او تنظیمونو شمیر 2 ته ورسید. دا چارواکي وایي شاوخوا 30 تنظیمونو په نورو نومونو فعالیت کاوه، لکه جیش محمد ډلې د خدامه اسلام او رحمت ټرست په نوم خپل چارې پر مخ وړلې. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي هغه لست چې دوی ترلاسه کړی پکې د حرکت الجهاد الاسلامي، حرکت المجاهدین، فلاح انسانیت فاونډیشن، الاختر ټرست، الراشد ټرست او د اومه تعمیر نو نمونه ورکړل شوی.
اخوا د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دویم برید دی. زبیح الله شفق له پیښوره تفصیل راکوي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پنځشنبه پر ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر هغه کور توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې مرکز کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د قومندان حافظ ګل بهادر وسلوال جنګیالي اوسېدل. د نوموړي په وینا په دغه سیمه کې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې پر جنګیالیو سربیره ازبک او نور بهرني وسلوال هم میشتي. نتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په بابله کره معلومات نه دي ورکړل شوي. تا پر روان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دویم برید دی. تر دې مخکې د الوتکو د رواني میاشت په څلورمه نیټه د شمالي وزیرستان په داخلو کې برید کړو چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی وو. په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې په تیر 2016 میلادي کال کې هم پر وزیرستان د الوتکو نورلس بریدونه کړي چې په نتیجه کې لسګونه مشکوک وسلوال وژل شوی وو. په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې تیز شوي چې پاکستانی ځواکونو پکې د تیر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخه له ترهګرو پکه کړې ده. له 2004 میلادي کال راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي. دا یادونه وړ ده که څه هم پاکستان د بریدونه پر خپله خاوره تیرې ګڼي، خو د امریکا متحده ایالات یې د تروریزم د جګړې لپاره تر ټولو مؤثره وسیله بولي.
خبری مجله اوري
ورسله دي چې په پاریس کې د تیر اونۍ په درې ورځنیو بریدونو کې 18 کسان وژل شول. امریکا او برتانیې ژمنه کړې چې د افراطي مسلمانانو په وړاندې په متحده جبهه کې هلې ځلې کوي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دغه ژمنه په یوه ګډه مقاله کې کړې. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورت جزئیات دروړي.
باراک اوباما او ډیوډ کیمرون په خپل ګډې مقاله کې وایي چې نړۍ د پاریس بریدونو ته په یو غږ ځواب ورکړ او دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. د امریکا او برتانی مشران زیاتوی چې د افراطی افرادو او ډلو لګواخونو نه ویریږي او دغه وحشي قاتلان او د دوی منحرفه مفکوره به مات کړي. د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ دوه وسلوال کسان په پاریس کې د شارل ایبدو تنظیم مجلې په دفتر ورننوتل او د لویو لیکوالانو او کارټونیستانو په شمول 12 کسان پکې ووژل. په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څانګې چې اډه یې په یمن کې ده دغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته او ویل چې برید کوونکي سعید او شریف کواشي د اسلام د پیغمبر د غچ اخیستلو لپاره ګمارل شوي وو. دغه دواړه ورونه د تیرې جمعې په ورځ د پولیسو لخوا ووژل شول. شارل ایبدو مجلې چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه یې چاپ کړي څو ځله ورته ګواښونه شوي دي. دغه راز د تیرې جمعې په ورځ څلور کسه یهودان هغه مهال ووژل شول چې د امیدی کولیبالي په نامه یو بل وسلوال کس د پاریس په یوې یهودي مغازه کې څو کسه برمته ونیول. نوموړی هم د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا ووژل شو. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په پاریس کې د عربي نړۍ په انسټیټیوټ کې نن وویل چې مسلمانان خپله د افراطیانو او بنسټپالو قربانیان دي. مونږ باید دا هم په یاد ولرو او هر ځل چې زه عربي هیوادونو ته تللی یم ما دا کړي چې اسلام له ولسواکۍ سره متوافق دی او دا چې مونږ باید هر ډول تعصب، توهم او اخفال باید رد کړو او له ټولو دمخه په فرانسه کې د فرانسې مسلمانان د نورو هیوادوالو په څیر حقوق او مسؤلیتونه لري. میلیونو کسانو د پاریس د بریدونو د قربانیانو د درناوي لپاره د تیر یکشنبه په ورځ د فرانسې په پلازمینه کې لارین وکړ. د شارل ایبدو پاتې کارکونکي په بیړه خپلو کارونو ته ستنسول او د خپلې مجلې نوې ګڼه چاپ کړه. دغه ګڼه چې پرون چهارشنبه بازارونو ته راووته ډیر ژر وپلورل شوه. د ګڼې په پښتۍ د اسلام د پیغمبر یو نوی کارتون چاپ شوی چې ژاړي او وایي چې زه شارلی یم. د کارتون د پاسه لیکل شوي چې ټول وبخل شول. زه شارلی یم هغه شعار و چې په نړۍ کې رسنیو او میلیونو کسانو د بریدونو د قربانیانو سره د همدردۍ لپاره ترې کار واخیسته.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه دوه دورې خبرې وکړې. جان کیری او محمد جواد ظریف 15 ساعته پر دې موضوع خبرې کړې چې څنګه کولای شي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د لیدنه به جوت کړی چې دواړه لوري څومره حق وروسي توافق ته چمتووالی لري چې له مخبه د ایران د اټومي فعالیتونو د بندولو په بدل کې پر تهران بندیزونه لري کېږي. ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ورځ مخکې ترغه سره ولیدل چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو او ایران پلاوی په ژنیف کې سره کښینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وینډی شرمن او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی به د خپلو ګروپونو مشري کوي. د جنوري د 15 نیټې په خبرو کې به تر ډیره د خبرو پر تخنیکی مسایلو تمرکز وسی. بل لوی غونډه به د جنوري پر 13 کېږي چې په هغه کې ایران د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره خبرې کوي. په 2013 کال کې متحده ایالات، فرانسا، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین چې 15 جمع یو هیوادونه بلل کېږي له ایران سره په لومړني توافق کې پات راغله چې غوښتل ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه وڅنډوي. لویدیز شک لري چې ایران په پټه د اټومي وسلې د جوړولو چاري پر مخ وړي، خو ایران دا تورونه ردوي. تهران او پنځه جمع یو هیوادونه دوه ځلې ونتوانېدل په هغو نیټو وروستي توافق ته ورسېږي چې په خپله یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکلې وې. راپورونه وایي عمده موضوع چې ایران ټینګار ورباندې کوي دا ده چې غواړي وکولی سي د یورانیمو یوه برخه غني کړي او د هغه څه دي چې په ځینو مواردو کې د اټومي بم په جوړولو کې کارېدای سي. ایران تل ویلي چې دغه فعالیتونه یې سوله ییز اهداف لري. ټاکل سوې دواړه لوري د وروستي توافق رسېدو ته د جون دیرشمه نېټه وټاکي. د متحده ایالاتو کانګرس چې تر ډېره د جمهوري غوښتونکو له لوري کنټرولېږي پر دې غور کوي چې ښایي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي، خو د اوباما اداره له دې سره مخالفت کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د جنوري پر 12مه خبرداری ورکړی و چې د نویو بندیزونو لګول به د هغو مذاکراتو بهیر تقریبا ختم کړي چې تر اوسه یې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام د فعالیتونو پرمختګ درولی، بلکې کولی سي موږ ته د دې پوهېدو لاره هواره کړي چې ډاډه سو دغه فعالیتونه په بشپړ ډول سوله ییز دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د دینم ساته خبري مجلې پای ته ورسېدو. په دینم ساته خبري مجلې کې د خبرو شو مطالبه تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. سرغونه منګل په سټډیو کې دا په روانه نیم ساته خبري مجلې کې د ازادي